سلامونه. وخت په افغانستان کې د مخصوصن 9 بجې شوې په موخه د دې ساعت تازه خبرونه ته. پر ایران د اسرایلو د هوایی بریدونو ل رسمي اعلان وروسته د طالبانو حکومت د بهرنۍ او چار وزارت د بریدونې غندلی دی. وزارت نن د اکتوبر 16 په یو بیان کې د اسرایلو د بریدونه د ایران د حریم ښکارا نقص او پسیمه کې د کړکیچ او تاوتریخوالی زیاتېدل یاد کړی دی. د اسرایلو پاوز نن سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې د پوځي اهداف په نښه کړي. د بریدونو ته د خبرګون په پیل کې د برېټانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلی وی چې ایران باید د اسرایلو بریدونو ته ځواب ورنکړي. سټارمر له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت ویلی په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي د امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلودل او له ایران یې غوښتي چې په سیمه کې د شخړو د پراخېدو د مخنیوي په موخه په اسرایل ځوابي برید دې نه کوي. د ایران د سیستان بلوچستان په ناامنه ولایت کې د پولیسو د موټرو پر یو کاروان په برید کې لس پولیس وژل شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې برید په اړه ډیر جزئیات ځکه خبره شوې نه دي چې دا برید په ګوهرکوه سیمه کې له پلازمینې تهران نه 1200 کیلومتره واټن کې شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرونه پر خپل ایکس پاڼې یا ټویټر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا د متن په خپرولو سره د ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیوالې سرچینې دې په افغانستان کې له ښځو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د ښځو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواهي. وړمه ورځ په ملګرو ملتونو کې د سرمنشي مرستیالي امینه محمدي د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ټولنې او د حکومتوالۍ د ښځو شدید محرومیت د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاته تګ په توګه دی. د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټرو پر کاروان د ناپیژند شوي وسلوالو په برید کې سلور ساتيري ټپيان شوي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په څنګه جانې سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغه دریو بسونو برید کړی چې دواتیا بندیان یې لیکدول. د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. د پولیسو ویلي په دې برید کې سلور ساتيري ټپيان شوي دي. ایتالیا د افغانستان لپاره نوې سفیر ټاکلې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون نا وخت پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر ویلي سابرینا اوګلینی د افغانستان لپاره د نوې سفیرې په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوهې په خپل چارې مختبیایي. اوګلینی ویلي دغه مسولیت په ویاړ منی او د خپل کار په برخه کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکوي. له ایتالیا سربېره د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو سفیران او استازي خپل چارې له دوهې پرمخ بیایي. شپږ 50 کلنه اوګلینی د ایتالیا په پلازمینه روم کې نړۍ ته زیږیدلې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. او یو سپورتي خبر د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتو بل سرینګا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبا نه لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې ورستۍ سیالي د پرون افغانستان له هند سره نیمه پایلو بدلوده چې افغانستان وتوانید د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې سریلانکا او بنگلاديش ټیمونه هم مات کړي دي. یو سل بیا مو په دې خبرونه کې زه فرشته څخه کار کولای کوم. په خبرونه کې د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له کبله د ځمکې لاندې اوبو د کچې کمیدو له امله بزګران اندېښنې لري.
مون خپل حاصل خیز خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هر ورځ له لاسه ورکو او په زمون کې زمکنۍ دی او بو زیرمې هم ورستر بلی کمیږي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي د سړک پر غاړې د پلورونکو خوراکي توغو څخه شکایت کوي چې د ناروغیو سبب ګرځېدلی.
غذا خرڅونکي چې دي د نن ورځې خواړه که چېرته خرڅ نه شي هغه سبا تم ساتي، د دې نه باید کاروان وانخیستل شي ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
او په وروستۍ کې د ختیځو څلورو ولایتونو اوسیدونکي له سرپرست حکومت غواړي چې د واخان له سرکه د یوې څانګه د نورستان له لارې کابل ته وغځول شي.
دغه سرک چې کوم دی که چېرته مشرقي باندې واړولی شي دا به هغه سرک نه به ډېر فایدهمند پرېوځي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي.
وړاندې نور راپورونه شته، د دې راپورونو تفصیل به هم واورئ. راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبرونه تبیا هم خرغلی ورزو د خبرونه د راپورونو لړته د خبرونه لومړی راپور دی. د امریکا د نړیوالی پرختی ادارې په نوم د قحطۍ پاړه د خبرداري شبکې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلی غیر موسمی بارانونه دوام وکړي نو د غنمو پر حاصلاتو به بد غیزه ولري. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته وښی.
د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID د فیوز نت په نوم د قحطۍ په اړه د خبرداري شبکې یا سیستم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د شبکې پرون جمعه د اکتوبر 15مه د اقلیمي بدلون د څرنګوالي په اړه په خبر شوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلی غیر موسمي بارانونه دوام وکړي نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغېز وکړي. په راپور کې د غراز راغلي چې په افغانستان کې د 2015 کال د ژمی او د 2015 کال په پسرلی کې ورښتونه له منځنۍ کچې کم او د تودوخې درجه بل معمول څخه لوړوي. په راپور کې د اقلیمي بدلون له کبله په افغانستان کې د سمکه لاندې د اوبو د کچې د کمیدو او د بزګرانو د ستونزو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان بزګران وایي چې اقلیمي بدلونونو یې په کار کې لیبد اخیس کړی دی. دوی وی غیر موسمی بارانونو پر لپسې وچکالیو سیلابونو او د هوا تودوخې له کبله ډیری کرنیز ځمکې لکخته پاتې شوې دي. په ننګرهار کې بزګر شفیق الله او په هرات کې د غنمو او زعفرانو کروندګر خیر الله نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فصل کمیوی دی که غنم دی که هر تر سبزیجات دی دا پا بارانونو کیگی چه بارانونو نی دا با دا کم جنوشی او بل داده چه باران پا دسی وقتی کیگی چه آقا وقت بیا دا پستونو ضرورت نی پستونو خراب شوی دا عرش با باران پوری ترلی دی و بو پوری ترلی دی دا خو وچکالی دا
ما در هرات در سالهای قبل
مک دا اتا یلس کلوران دی پا هرات که دا گرمه مزبط 15 سلویخ درجه و دا یخنه منفی شپگویش درجه نلرلی. لبه دا مرغا دی اقلیمی بدلون زمک پا زراعت و پا زنگلی توگا دا زعفران و غنم و پا کرکیلی دیر منفی اغیزی کری. اوز دا ویلشم چه دا دا غا بدلون لامل شاو خواش پیتا سلنا دا زعفران و کخت پا هرات که کم شویده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له پلوه د نړۍ د لسو زیانمنونکو هیوادونو په کتار کې دی. خو د دې ستونزو پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د طبي منابعو د دوباره احیا د برخې پوهان له ډلې محمد عارف سخي وایي چې اقلیمي بدلونونو د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ افغانستان په جدي توګه د اوبو له کمښت سره مخامخ کړی دی.
کله چې ځمکه په نباتي پوښښ بډایوي کوم اورښت چې کیږي هغه په خاوره کې په اسانه سره جذبیږي او ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم بډایه کیږي چې متاسفانه په اوسنیو کلونو کې موږ خپلې حاصلخیزې خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هره ورځ له لاسه ورکوو او په زمن کې زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم ورځ تر بلې کمیږي. له بده مرغه تېرو حکومتونو په دې برخو کې کومه توجه نه ده کړې.
د خاغلی سخی په خبره کې څه هم د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې مبارزه لپاره ګڼو امکاناتو ته اړتیا ده، خو نیوکه کوي چې افغانان په دې برخه کې هغه مسولیتونه هم نه ترسره کوي چې تر یو بریده د طبي بدلونونو مخه نیولی شي. د یادونې ده چې افغانستان په تیرو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلونونو د سختو څپو شاهد و چې له کبله یې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واوښتل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په لومړي ځل د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو پایلو به د افغانستان د کرکټ د الف لوبډلې وتل د غنو افغانانو له هر کلی سره مخ شوې دي. افغان لوبډلې پرونه د هند د الف لوبډلې ته په ماته ورکولو د دې سیالیو وروستي پړاو ته ووته. په پایلو کې له سریلانکا سره لوب کوله. زینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو هیله مندې ښودلې چې افغانستان به د آسیا د ځوانانو جام اتلولۍ وګټي. هم دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په لومړي ځل د آسیا د ځوانانو یا ایمرجنګ سیالیو پایلو به د لار موندل له هر کله سر مخ شوې ده. د کرکټ مینوال د بریا له سریلانکا سره په پایلو کې د بریا لپاره یو نیک فال بودی. د افغانستان الف لوبډله پرون جمعه د اکتوبر په 25مه په نیمه پایلو کې د هند لوبه وګټله او د سیالیو وروستای پړاو ته لار موندله. په هیواد دننه او بهر میشتو افغانانو او د کرکټ مینوالو د آسیا د ځوانانو د کرکټ جام وروستي پړاو ته د افغانستان د الف ملي لوبډلې وتلو ته خوشحالي ښودلې او وایي هیله مند دي چې افغانستان د دې لوبو اتلولي وګټي. د بلخ ولایت اوسیدونکي حیا او په فرانسه کې میشت افغان شمس الله رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بیګا شپه کوم لوبه چې الف لوبډلې د هند نو ګټله د ګټلو سره د لوبي ګټلو سره ډېر زیات خوشاله سم او همدغه کرکټ ټیم د چې زمونږ هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي.
واقعاً سي لګه هم د سي خل لوبډلري خو زه په خپل اطلاعاتو باندې هم باور لرم چې هغه هم ډېر ښه پیاوړ دي او ان شاء الله رحمان چې سبا به هم زمونږ لوبډله بریالي وي ان شاء الله چې کپ افغانستان ځان ته وړي.
کرکټ پو او مبصر نورالم فرید ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان د الف کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو پیاوړتیا ته په اشاره د دغسیالیو اتلولي ګټلو ته هم هیله مندي وښوده.
د افغانستان په ګټه په دغه منګه ملي قهرمانان او ملي اتلان لوبي کې او دغه ویاړ به افغانستان ته وړي ان شاء الله، ځکه چې په راوند لوب کې منګ سریلانکا مات کړی دی او ان شاء الله هغه کمی تجربې چې د افغانستان د لوبډلې او بل خصوص روزونکو سره دي ان شاء الله د جوګه کیږي چې افغانستان د دې سترو لوبو قهرمان شي.
د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزي او د تی جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبد الله عبد الله هم په خپل ایکس پانو او فیسبوک پانو د آسیا د ځوانانو فائنل جام ته د افغانستان د الف ملي لوبډلې د وټلو مبارکي ویلې ده. د آسیا د ځوانانو کرکټ جام له 2013 کال راهیسې پیل شوی چې له دې مخکې د سریلانکا او پاکستان لوبډلې دوه دوه ځلې د دې سیالیو اتلولي ګټلې ده. هند هم یو ځل د دې سیالیو اتل شوی، خو افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې دوه ځلې یوازې تر نیمه پایلو رسیدلی و. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان الف ملي لوبډلې فائنل لوبې ته د رسیدو چانس ترلاسه کړی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې یو شمیر خزینه خبريالان وایي چې د طالبانو له لوري پر رسنیو د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو لکبله لګنو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي ویر لري چې دوی خزینه خبريالان به له یوې مخې د افغانستان له رسنیو حذف شي. د پداسې حال کې دا چې تازه د خزو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ ومن په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. په همدې اړه د حدیث پردیس راپورت وغوښی.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو لولوري مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو یو شمیر خزینه خبريالان اندېښمنې کړې دي. په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر خزینه خبريالان له ازادي رډیو سره خبرو کې د طالبانو لولوري پر رسنیو مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو ته په اشاره سره وایي چې دغه کمساري بندیزوره د دوی کار ستونزمن کړی دی. په کابل کې یو خزینه خبريال چې له 15 کال راهیسې له بیلابیلو کورنۍ او بهرنیو رسنیو سره کار کوي وایي د طالبانو د ورستۍ فرمانونو لکبله ډیری خزینه خبريالانې بیکاره شوې دي. نوموړي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لکبله نوم پر راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پس از محدودیت ها شمار زیادیت زنان است.
له محدودیتون و روست دیره خزی بیکارسه وی و رسانه دوی جواب کردی دی. هغوی دیره ایخ پل کورانه تا روزی گتلا. موگ ده بیان ده ازادی او ده رسانه ده ملاتر لبنسطون غوارو چه ده خلکو غک ده چپیدو تا پرینک دی.
یو بل افغان خبريالا چې هغه هم نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او د موضوع د حساسیت لکبله یې غک هم بدل شي وایي د طالبانو د محدودیتونو لکبله سانسور ته مجبوریږي.
هر گزارشی که ما
په هر راپور کې چې مونږ کار کوو هغه په تلویزیون کې خبرې کې او د خپل یو غوښته او دغه غوښونو لقبل مونږ سانسور تاړ کېږو او دا ټول موږ یوې نامعلوم راتلونکو طبيعي استاد فرض کړی چې کوم محدودیتونه زیات شي او زه د یو خزینه خبريالي په توګه کار ونه شم کړای ډیر به نه هیله شم.
په ورته وخت کې په فاریاب کې یو بل خبريال هم د ورته اندخنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه ډیر په لډارېدو او له تر سره رسنۍ کې کار کوي ځکه چې ډیری ولایتونو کې چې خزینه محدود دی ویر لري سره چې ونشي چې امر په معروف له رسنیو له منځه دوی ونیول سي او دوی بی محرم یا هم محرم لري دوی ته مشکلات مخ نیسي. د دې په خاطر ډیر خزینه خبريالانو ته او کارمندانو رسنۍ ته چې رسونه بخش کې کار کوي سره ډیره ویریزي او ویریږي.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1200 خزینه خبريالانو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس د غشمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د خزو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ یا وومن پریس فریډم په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. دغه بنسټ وایي چې په تیرو 15 کالو کې لږ تر لږه د وژنې د وو پیښو په ګډون د خزینه خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې ثبت کړې دي. د دغه بنسټ په راپور کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د سانسور تاوتریخوالي او ګڼو نورو ننګونو یادونه شوې ده. په راپور کې وړاندې اندېښنه ښودل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له جدي ننګونو سره مخامخ ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو بیا له خزینه خبريالانو سره د سم چلند په اړه ویلي دي. د یادونه ده چې طالبانو پر رسنیو د محدودیتونو سربېره په وروستیو کې ځینې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو انځورونو او ویډیو له خپرولو هم منع کړي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د دغه اقدام په خبرګون کې ویلي چې له کابله به ډیری کسان چې په سیمه ییزو رسنیو کې کار کوي بیکاره او خپلې دندې به له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وس هم ورسېدلې نړیوالې موضوع ته. د اسرائیل نن سهار پر ایران ځوابي هوایی بریدونه کړی دي چې ایران دا بریدونه تاییدوي او زیاتوي چې په دې بریدونو کې 2 کسان وژل شوي خو نور زیانونه ورته نه دي رسېدلي. په همدې اړه جزئیات فريدي سیال نورو.
د اسرائیلو پوز ویلی پر ایرانی پازوابی بریدونو کی دقیقی موخی پنخه کردی. د اسرائیلو پوز نن سهار پر ایران که پر یوش میر پوزی موخو دا بریدونو خبر ورکر او روسته دا دی بریدونو دا پایترسیدو اعلان وکر. د اسرائیلو دا پوز یو ویانت دانیل هگاری پا یو ویدیو پیغام کی ویلی دی بریدونو دا اسرائیلو پر اولان دی احتمالی گواخون دا فکرل. هغه زیاده کردی الوته که برتخوندی هیوات تستنی شویدی. دا بریدونو روسته لحقه دی چو ایران دا هم دیروانی میلادی میاشتی پا پایلی که پر اسرائیلو دا بالستیک توغنده و بریدونه کردی و. دا اسرائیلو پوز ویلی پا ایران که دا توغنده و دا تولید پر تاسیسات و بریدونه کردی. هغه ځای چې د اسرائیلو د پوز په خبر په تیر یو کال کې پر اسرائیلو کارول شوی توغندي پکې تولید شوی و. د اسرائیلو جنگي الوتکې د ایران هوا ته د ځمکنیو توغندیو سیستم او هوایی وړتیاوې پنخه کړې دي. له دې تجهیزاتو څخه د ایران دننه د اسرائیلو د عملیاتو د محدودولو په برخه کې کار اخیستل کیږي. د اسرائیلو پوز ویلي دا بریدونه یې د ایران د هغو دوامدارو حملو په وړاندې کړي چې پر اسرائیلو یې کوي. د اسرائیلو د پوز په خبره د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې دا پروس کال د اکتوبر لومې را په دې خوا په پرلپسې ډول پر اسرائیلو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول پر اسرائیلو حملې هم شاملې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران ویلی د اسرائیلو په تازه بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي ایران د هم تایید کړی چې په پلازمینه تهران او د ایران په یو شمېر نورو برخو کې پوځي اهداف د اسرائیلو لخوا په نښه شوي دي. ایران زیاته کړې دې بریدونو ډیر محدود زیانونه اړولي. د ایران پر پوزي هدف د اسرایل له بریدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي تهران د هغو کلونو پر وړاندې چې دوی بهرنی تیریګر بولی د دفاع حق لري. د ازادي رادیو د فردا څنګه د راپور پر بنسټ په هغې لمه کې چې نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په لمه کې وړاندې د بریدونه له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بلل شوې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس ویلي د ایران په هوایي ډګرونو کې له لنډمهاله ځنډ وروسته الوتنې بیرته پیل شوې دي. د ایران سیمه ییزو رسنیو نن سهار په تهران او کرج ښار کې د څو چاودنو راپورونه هم ورکړي وو. د ایران د سپای پاسداران پورې اړوند فارس خبري اژانس او سی ان ان شبکې د دې چاودنو راپورونه ورکړي وو. د راپورونو پر بنسټ د اسرایلو په تازه بریدونو کې د ایران د اټومي او د انرژي تاسیسات منښه شوې نه دي. پر اسرایلو د ایران د ځوابي هوایي بریدونو په خبرګون کې د برېټني صدر اعظم کیر سټار مرویلی ایران باید د بریدونو ته ځواب ورنکړي. د روټس خبري اژانس راپور پر بنسټ سټار مر لخکې له خوا غوښتل چې لزغمه کار واخلي. سټار مر په ساموه هغه ځای چې د ګټو هیوادونو مشران پکې راټول شي ویلي اسرایل لزانه د دفاع حق لري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویانت شان سووت وویل په پوزي هدف بریدونه د اکتوبر په نومړۍ نیټه پر اسرایلو د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلود او له ایران یې غوښتي دي چې په سیمه کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي په موخه پر اسرایلو ځوابي بریدونه ونه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته هم خرغلي ورزو د خبرونه بل راپور ته د کابل خاري او شمیر اوسیدونکي کاته هم وای چې د سړک پر غاړه د پلورونکو د خوراګي توکو کارول له اقتصادي پلوه مناسب دي، خو د ناروغیو د مخنیوي په موخه یې پر پاکوالی ټینګار کوي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د دغه خوړو وروسته ناروغه شوې دي، خو د پیرکیو او نورو خوراکي توکو یو شمیر پلورونکي بیا وایي چې خلکو ته پاک او صحي خواړه وړاندې کوي. نور جزئیات سنا کاکړ په دې راپور کې.
د خلکو د اقتصاد ټیټه کچه او په کابل ښار کې د سړکونو پر غاړو ارزان بیا خوراکي توکي د دغه خوړو د کارولو له عمده لاملونو څخه بلل کیږي. یو شمیر کابل ښاریان او کارکوونکي چې اړ دي د غرمې ډوډۍ له کوره بهر وخوري دغه خواړه مناسب ګڼي او وایي چې د دې خوړو د ښه خوند او ارزانه بیې له امله د سړک غاړې له پلورونکو څخه د خوراکي توکو پیرلو ته زړه خوښوي. خو یو شمېر یې شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې د دې ډول خوړو خوړل د دوی د ناروغۍ لامل کیږي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی سمیع الله چې د سړک غاړې پیرکي د خوړلو له امله ناروغ شوی ازادي راډیو ته وویل.
د میشور بازار ادمه بیا سړک
ما د سړک د سر او بازاري پیرکی او نور خوړ او خړل هغه سی نه وې سال شوم اوس مې نس نس ډیر شو انتانی روختون تر اغلم
خانه انتانی اومدم حال خوب شدم.
د کابل خری او بلوسیدون کې آریان هم مرته شکایت لري.
دمی چار کابل بول
ما د چور از غیر سی پیرکی او نور شان و خړل او ناروغ شوم روختون تر اغلم اوس ښه شوم.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په رستورانتونو کې د یو خوراک ډوډۍ بیا له 200 تر 300 افغانیو پورې ده، خو د خلکو په خبره د سړک پر غاړه خوړه له 30 تر 40 افغانیو پورې پیدا کیږي. پیرکی، قابلی پلو، ریجی او لوبیا، زیګر، د چرګ کباب، اواش، بامیا او یو شمېر نور سبزیجات د هغو خوراکي توکو له ډلې څخه دي چې په ګرځندوی کراچیو کې په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. په کابل ښار کې د پیرکیو یو پلورونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل هغه پیرکی چې دوی د پلور لپاره چمتو کوي صحي دي او د خپل چاپیریال پاکوالي ته هم جدي پاملرنه کوي.
نمون چې دغه بولانی خرڅو دغه د پاره مون اول نه زیم صفه کړي خپاک سوترا صاف زیم ورته جوړ کړي او بل د مچانو د پاره ورته مون جالم لګولای دا چې مچان نه ورننوځي او دا ډیر په یو ارزان قیمت باندې مون خرڅو. کابلی پلاو یو خوراک چې دغه یو انسان به چې وس پینر سګنو دغه مون بولانی خوري په ډیر ارزان ورکو.
یو شمیر ډاکټران هم ټینګار کوي هغه خواړه چې په سړک او یا هم په رستورانتونو کې پلورل کیږي باید په پاک او مناسب چاپیریال کې چمتو او خلکو ته وړاندې شي. د داخلي برخې متخصص ډاکټر صفت الله ازادي راډیو ته وویل چې د ناپاکو خوړو استعمال چې چاپیریال پاک نه وي د تنفسي ناروغیو، نس ناستي، تور او سپین زیړی او نورو ساري ناروغیو لامل کیږي.
د غذایی موادو استعمال او خوراک لپاره باید یو پاک محیط څخه استفاده وشي چې هلته ګرد و خاک و دوړه حشرات لکه مچان او فازشان نیمه موجود استفاده وشي. ځنې وخت کې د غذا خرڅون کې چې دي د نن ورځې خواړه کې چیرته خرڅ نشي هغه سبا تم ساتي. د دې نه باید کاروان وانه خستل شي ځکه چې دان دنه د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خاروالی په پڼه کې راغلی چې د دغه ادارې د چاپیریالي روغتیا ریاست لاله وړاندې د خوراکي توکو پلورونکو ته د شخصي پاکوالي او د چاپیریال د حفظ الصحې په ګډون د اصولو او مقرراتو د مراعاتولو او د خوړو د ککړتیا څخه د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړی چې د دوی فعالیتونه د مقرراتو له مخې اصلاح شوي او د ښاریانو رضایت یې هم ترلاسه کړی. خلک په داسې حال کې د سړک پر غاړه له دغو خوراکي توکو کار اخلي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د فقر او بیکارۍ کچه لوړه شوې او خلک په لوړه بیه د خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري او د دې ډول خوراکي توکو شتون د ځان او خپلو ماشومانو د ماړه کولو لپاره غنیمت ګڼي.
azadiradio.com
قدر من اوریدون کو بیا هم خبرونه تخره غلی ورزو د خبرونه وروستي راپورته د ختیسو څلور ولایتونو اوسیدون کی ل سرپرست حکومت غواړي چې د واخان ل سرک د یو څنګه د نورستان ل لارې کابل ته وغځول شي. په د دوی په وینا د لارې کابل ته ل شمالي ولایتونو په زلونو نزدې او په کم لګک جوړیدای شي. ختیسوال په داسې حال کې د ویلو لارې او یو کمربند سره د خپل ولایتونو نخلول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د چین او افغانستان ترمنځ راشه درشه زیاته شي او د دواړو هیوادونو چارواکي غواړي چې د واخان سرک په اساسي ډول جوړ کړي. په همدې اړه نور هلز مونږ له همکارنه
د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکو له وسنی سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې واخان کابل سره د کوم سرک په وسیله نخلول کیږي هغه دی په دې ولایتونو کې تیر شي. د دوی په وینا د شمالي ولایتونو له سرک کابل ته د غلار په سلګونو کیلومتره نږدې اسانه او په لګ لګښت جوړېدای شي. د دغه ولایتونو مشت قومونه وای د واخان او کابل ترمنځ د لارې جوړولو هڅې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې هم شوې وي او نخې اوس هم په نورستان کې شتون لري. د نورستان قومي مشر مولوي محمد موسی راشدي د دغه نخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نخشه وال شوې دي راوړې دي د کانتیو پارون منځ کې یو دره دغه ځای پوری ګټي او څه اندازه د سرک دغه ځای پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي دغه لین بالکل نږدې کیږي اوس د پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سر زر دی.
د سیمې او بل وسیدونکو لقمان حکیم راته ویل ولسونه له سوداګری زولارو او مرکزونو لری دی او که دا سرکې په ولایت کې تیر شي نو ټول ختیځ ولایتونه او په ځانګړي ډول با نورستان د تجارت په مرکز بدل شي.
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتر د لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته ډیر فائدہ وو کې د تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا وایي د واخان نورستان سرک به کابل او ختیځ ولایتونو ته د بدخشانیانو لارې له څو ورځو ساتونو ته را لنډ کړی.
واخان سرک نورستان سره وصلول ټول څخه لوی ګټه په خپل بدخشان ورونو خويند ترسيږي. په بدخشان کې هر سلو کې اتیا مریضان کابل تر ازتیا نفرو کې 50 نفر په خبر توړل کیږي او دغه دیو چې کابل د مریضان انتقالای هر یو مریضان په لار کې درې ورځې څلور ورځې لار کې دیو باندې وخت تیریږي او د نورستان په لار باندې په درې نیم سات کې دیو خپل مریضان نړو ننګرهار ته رسول شي.
خاغلی ولزداری راته ویل د لارې لنډې دو د سوداګری ودی سره به د بدخشان او ختیځ ولایتونو ولسونو ترمنځ د ورورولۍ اړیکې زیاتې پیوړي شي.
زمونږ د مشرقي کې کم سرمایه گذاران کم تجاران چې واړي چې په بدخشان کې سرمایه گذاري وکړي پله په مشرقي کې غن شمیر بدخشي ورونه پراته دي او همداسې په بدخشان کې هم ډېر مشرقیوال پراته دي. اوس تقریبا لس پنځلس ولایتونه تیرېدونه ځان بدخشان ته رسي.
دوی وایي تازه د تیتین او کوردر سرک په وسیله لویدیز نورستان مرکز پارون سره نخلول شوه او په برکت د دواړو برخو سیدونکو ته په سلګونو کیلومتر مزل لزګونو کیلومتر ته راکم شوه او هڅه کیږي چې د غسرک ختیز نورستان او بدخشان ته هم ورسوي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې د بدخشان او نورستان په لار د مشرقي په ګډون د ګڼو ولایتونو سربیره د پښتونخوا سوداګر هم کولای شي چې خپل ځانونه او سوداګریستو کې د نورو لارو په پرتله په کم وخت او کم لګښت له یو ځای بل ته انتقال کړي. انجینر محمد الیاس کریمی ازادي رادیو ته وویل
پاکستان لارا د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوګدا پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګا د چابهار بخری بندر لارې عربي او خلیجی ممالک ته هم لارې پیدا کولای شي. د سپیک یو متبادله لارې به چین ته پلاس ورشي.
په ختیځو ولایتونو کې مسؤولو حکومتي چارواکو د خلکو د یاد غوښتنې په اړه د ازادي رادیو پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به د خزو اړوند خبرونه نیمه نړۍ درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې په مو کې لنډو خبرونو ته پر ایران د اسرائیلو د هوایی بریدونو له رسمي اعلان وروسته د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بریدونو غندلی دي. د وزارت نن په یو بیان کې د اسرائیلو د بریدونو د ایران د حریم ښکارا نقص او په سیمه کې د کړکیچ او تاوتریخوالي زیاتېدل بللی دي. د ایران د سیستان بلوچستان په نام نه ولایت کې د پولیسو د موټر او پر یو کاروان په برید کې لس پولیس وژل شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور په بنسټ تر اوسه د دې برید په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره شوی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افغانستان کې د عدالت پلي کېدل کېدو لپاره نړیواله ټولنه جنسیه پرتایت په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرونه پر خپل اکسپانیا ټویټر کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا د متن په خپرولو سره له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کړي او نړیوال د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارتایت په توګه په رسمیت وپیژني. د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټر پر کاروان د ناپیژندل شوی وسلوالو په برید کې څلور سرتیری ټپیان شوی دي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنجانې سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغه دریو بسونو برید وکړ چې دوه اتیا بندیان یې لیږدول. ایتالیا د افغانستان لپاره نوې سفیر ټاکلې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر ویلي چې سبرینا اوګلینی د افغانستان لپاره نوې سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمېنې دوهې به خپلې چارې مختبیایي. او د افغانستان له وګلس کلنو کوم رف د فوټبال ملي لوبډله سبا یک شنبه د بنگلاديش پر وړاندې د لوبي میدان ته کته کیږي. د وګلس کلنو د کوم را د اسیا جام د فوټبال د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان څلورم او وروستۍ لوبه ده.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلامونه میومنی. هغه انجونی چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کټوالې ته اړې شوې دي، دا چې په نورو هیوادونو کې د وسیدلو قانوني اسناد نه لري، اوس له کوم ستونزو سره مخ دي.
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ شم. اولته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خويندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً دی او سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
کورنۍ د خپل اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي.
دومره یعنی په تشویش یو منګه دا چې راووتل او صرف د اند اولادو په سر باندې راووتل چې دوی خپل زده کړه مخته ویلای شي.
زاد ځان غږ د ژوند منځ ته را بللی یم. لمونځ می پاله منه کې کې د
د طالبانو د نظام دی چلن چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټول لارې بندې کړې دي. دینی عالمان پاکلت سووی
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. مونږ غوښنو نور د علماء په ټولنه کې شته چې د سره موافق نه دي او بلکې د غندي.
نن ام د موضوع چېرو ملتیا موکړي در منابطن کو کله چې د 2022 کال دی اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واکته ورسیدل د خپل حاکمیت په مغه لومړی وکیل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او انجنونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې لکار څخه راوګرځولې، په تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او خزینه حمامونو باندې بندیز ولګاوه. میرمنې د لری واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غاک په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی. ګڼ شمېر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قران شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابت کړې دي، خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړې. د دې کورنۍ په ډله کې یو هم د کابل د اوسیدونکو زهرا عبدي کورنۍ ده. زهرا اوس لخپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسې شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره هر غړې دا چې حالت یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي، د دې ویر ورسره وی چې بیرته افغانستان ته ونه لیکل شي. په همدې اکله مول زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړې دي. په پایل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړۍ ورځو په اړه راته وایي.
امغه 15 اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راینه نشول، هغه ورځ باندې زموږ مکتب رخصتي ولا، موږ کور کې ولو، امتحانم خلاص شي ولا او رخصتي مو فایل شي ولا. نو بس ز کور کې ومه خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډیر بد حال دی او چې کله طالبان رانه نوتل نو زندانیان هم خوشی سول. ډیر یو غیر قابل باور وضعیت دی موږ لپاره، فری چې موږ مخکې لاغې نه کله چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي، موږ ویل چې هرگز داسې یو شی امکان نه لري. خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي، موږ چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونیشي نیولی، خو هېڅ همغسې نه و. او دا یو دمی راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دی موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو داسې وایم چې ژوند لکه 130 نه زیات ژوند تغیر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلوده، سهار له کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه و، له جام و جوش ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت ته موږ ته راکړ چې نا امیدي غوندې یو وضعیت. ښه، شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړل، همداسې چینکیانې پاتې شوې. نو موږ به هم داسې د ناامیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې زتي په موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو، همداسې نور مشکلات ډېر. یو دفعه یې د موږ مغزو باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
د خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې، راځو عملي ژوند ته. داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخته درته تمامه سوه تاسې ته، کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې د هغه وخت کې لسم صنف کې ومه. نو موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلوده چې د یو درس، د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغیر وکړله. داسې شو چې باید کور کې کینو، 4-6 ساعته په کور کې ولو، له کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و او د ډاډ د طالبانو نه. خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې کور نه په بیرون کیدو
کله چې خوانځای باندې او تاسو په کور باندې کیناستلې په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه څه لیکوله
تقریبا 3-4 میاشتې پورې زه ان تکابل کې ولما کله چې زموږ خوانځي بند کړل نو بس دغه وخت کې ما کوشش وکړل چې ژبې زده کړم ان دې ژبو سره ځان مصرف کړل او ورسره همداسې د مور سره کومک او ورسته لاغینه ترکی ژبه مې کوشش وکړل چې زده کړم د لپاره چې موږ تصمیم درلود چې ترکیه ته راشو نو ورسته لاغینه بلاخره موږ پلار ما ویلي ده چې خوانځي نه وازیږي بس موږ راغلو ترکیه ته پس لاغینه
bale راځو په ترکیه کې په ځوان باندې خبرې کوو په افغانستان کې خو تاسو په دې نتوانیدلې چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي لبلې خوا خځینه او ته بیرون تاګ را تاګ مې اولم جنجول نه درلودل دلته چې راغلی په فایل کې چاپیریال څه رقم و
مکمله ژبه تغیر شوله فضا تغیر شوله انسانان تغیر شوله همداسې نور ډېر مشکلات موږ باندې راغلل دلته لکه فشار دی نوې ژبې زده کول او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپل درلودل یا تر اوسه پورې لري
کله چې په ترکیه کې خوانځي ته ځي آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده خوانځي ته ځو الحمدلله دلته موږ شکر باسو چې یعنې ترکیه دولت ته مننه کوو چې موږ یعنې موږ ته حق درس راکوي مکتب ته تک لیکن په مکتب کې په لارو کې په بیرون کې کله چې دوی پوهېږي چې موږ خارجیان یاستو د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي د مونږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي تحقیرامې زبانې چې تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه لري درس نه درکول کیږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره
بله په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ کنه
بالکل موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کومه اقامه چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله کله به دوه کلنه ورکوله اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامه نه ورکول کیږي ورته لکه موږ ته دا ځل شپږ میاشتو اقامه راکړله چې دا شپږ میاشتو اقامه خلاصه شي موږ په دې باندې نه پوهیږو چې دوی موږ ته بیرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي شپږ میاشتو اقامه نه یوه میاشت پاتې ده که دوی موږ ته اقامه رانه کړي موږ به بیرته افغانستان ته ځو آیا موږ به بیرته بیا د ښوونځیو د پنت نو د شان نه پاتې کیو نو زه مونږ لپاره فیلند یا سترس خبره ده د فکر خبره ده
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پویږئ چې بیا تاسو اقامه درکئ نه درکئ اسناد اخستلای سي کنه سي اخستلای دا تاسو په ځدکل باندې څومره منفي اثر کوي
زه ډېر منفي اثر کوي لکه څنګه چې ویلې زه چې کله کابل نه راغلم ملته خوانځي ته خوانځي کې نه نشول ما خو ژبه مې زده کړله خوانځي مې خلاص کړله اوس د ما د پنتون د تک وخت دی او زه په دې فکر کې یم چې چیرته دوی ما ته اقامه ان کې لکه زده اتلس کلونه جګایم امکان لري د با فامیل ته ورکی او ماته ایرانی کی کدی ماته اقامه رانی کی زما مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ سم اول ته بلغه ماته هیڅ تاس نشته نو امکانات دې شته چې زه به خیر د پنتون نه پاتې شم د ما خويند ورونه د مکتب نه پاتې شي
دا موضوع که تاسو بیرته مجبور اسئ چې افغانستان ته لاړ سئ څه رقم پیش بینی کوي د افغانستان وضعیت معلوم دی چې حالته د خزینه لپاره د زده کړې دروازې بند دي لکه راي راګرځولې دي په خار بازار کې نسی ګرځیدلای د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسی تللای کله چې فکر کوي دې ته چې مجبوره سي بیرته افغانستان ته ولې ګلسي د څومره تاسو سترس سره مخ کی
دا وکړ د سترس خبره ده ځکه چې دلته مونږ راغلی یو د یو هدف لپاره مونږ هدف دی مغه اول ورځ نه چې کله د افغانستان راوتلو دا و چې مونږ به د خپل تعلیم پوره کوو یو چی به کوو بیا په پس لږه مونږ بیرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره اوس د دې په اړه فکر کول کوم مونږ بیرته افغانستان ته لاړ شو مونږ نه خوانځي ختم کړی نه مو په هنتون ویلې مونږ بیرته امغه کټګوري ته ځو چې اول ولو او هیڅ چی شی ملاسته هم نه راځي نو دا مونږ لپاره واقعا اصل دی چې دلته مونږ ژوند وکړي د دې هغه سره مونږ عادت شلو بیرته هغه سیمه حل ته تک او بیرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډیر ضروري
bale کراسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي وځي خبره ده چې بیا هم سړی ناراضه وي اتاس اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخت ده د دوی د کار اجازه نامه چې ورکوي ورته دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي خصوصا مونږ چې دلته د ټوریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو، مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته. مونږ دلته نه کار کولای شو، فقط هغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم دا ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړي دي. او فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم. دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي. خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
بله، څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړئ؟ آیا ورته حاضر یاستئ؟ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي تاسو یوازې لاړ شئ؟
که چیرته زه اوس مکاله کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم، اول ته لاړ شم، ما فامیل ما ته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو، هغوی هېڅکله هم د دې خبرې معنی نه دي.
دا روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرام ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ور تریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بی حد، حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دې اولاد سر باندې خوش کړل چې موږ راووتلو، حتی خپل عزیزان، خپل دوستان هم خوش کړل، خپل والدین هم خوش کړل. د اندغه اولاد په سر باندې چې تاسو د موږ اولاد یو سرحد ته ورسیږي، یو آینده ښه، نو ډیره مشکله ده، ډیره زیاته مشکله ده. انسان خپل نشي ویلی خپله خوله باندې، خو چې دا څه تیریږي د انسان په زړه باندې تیریږي چې خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی که او راوزی یا پردی ملک تلارسی.
بله، اوست تاسو ترکیه ترغلی او دلتم له نامعلوم سرنوشت سر مخی جای اسناد درکی، نی درکی، برت افغانستان تلیگل که گی، پاتی که گی، دا تاسو تا چوم را لزغم نواتلی خبر ده؟
دیر بی حد لزغم نواتلی ده. دوم را یعنی پا تشویش یو منگه چی آیا منگ تا اسناد را کی که بیرانکی، یعنی هر اورز دا جوان دیر پا مشکلات من تیریگی، دیر پا سخت یا خوا مسافری یا بل خوانه چې دیدی په فکر کې چې آیا مونږ ته به اسناد راکړي که بیرانه کړي، آیا د مونږ سرحد به څنګه شي، مونږ اولادونه به څنګه شي. ډېره مشکله ده، یعنی خولې ویلې سې اسانه خبر نه لري څوک یې وایي.
بله، تاسو دا امکانات درلوده تر ترکیې پورې راغلی خپل بچی مو راوستل چې زده کړې وکړي، مګر اکثر افغانان همدومره امکانات هم نه لري. په وطن کې دي د غو لونه ښوونځي ته نسي تللی. د یوې مور په صفات تاسو له حاکم نظام نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي، لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړي؟
زموږ غوښتنه همدغه ده چې د طالبان نه، نړیوالې ټولنې نه، چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي. زه پوهېږم چې د یوې مور، د یوې پلار په زړه باندې څه تېرېږي چې اولاد یې په کور کې بې درسه، بې تعلیمه ورته ناست وي. ډېره مشکله خبره ده، ډېره سخته ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدایه پاکه د دوی په زړه کې د رحم اوبه توی کی او چې دا مکتبونه خوشی کی خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
یو شمیر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو په گاونډیو هیوادونو کې لکه ایران او پاکستان دو ځایو کې د ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي، مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي. تاسو د یو مسافرې په صفات له هغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کیسونه مخکې وړي، دوی په یوه امید راغوښتي دي درېیم ملک ته، څه غواړي له هغو مسؤولو کسانو څخه؟
نم دا غوښتنم دا ده چې زر ته زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت ورته معلوم کړي. ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي. نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي. نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر ته زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي، معلوم شي او اولادونه یې مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه. ژوند دې سلامت اوسې.
تاسو نوم ډیر مننه. خیر اوسې. ډیر مننه.
د د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته خځینه په هیواد دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. همدا ستونزې دوی د طالباسي چې هیواد پرېږدي بیا په نورو ملکونو کې هم دوی ته اسي زمينه نه برابرېږي لکه څنګه چې په تمه وي. راځو دې ته چې د حاکم نظام د چلن فاکله چې له ښځو سره کوي د اسلام دین څه وایي. قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسټری تر کچې زده کړې کړې دي وایي چې په ښځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې اغومره مشروع حقوق ده خزینو دي ځکه چې قران کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینه دي ام دومره حقوق د خزینو دي هغه کې د تعلیم په برخه کې دي هغه کې د تجارت په برخه کې دي هغه کې د ملکیت په اخستو په برخه کې دي. په هر برخه کې هیڅ تفاوت د خزي او د نارینه نشته دي بلکې دواړه انسانان دي او دواړه د الله رب العزت بندگان دي. د الله نو ویریږي الله ته رجوع کوي او پرې د چې دغه مرمنې خپل ژوند ټاکي پرې چې دغه مرمنې د افغانستان آینده وګرځي د افغانستان داسې رهبرانی وګرځي چې افغانستان ته خدمت وکړي خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډیر ځکه په دې باندې پوهیږي چې دوی د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې دي زموږ مرمنو ډیر سبا کړي نو دوی ډیر ښه پوهیږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبری کوي او څنګه لیډر ووسیږي. نو که دوی چرته دغه زمينه د دوی نه واخلي نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادیږي ځکه د تاریخ صفې د سیدي منګو تاسو کوم توجه شو دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله دغه تاریخ چې موږ ورو د نړۍ په تاریخ کې د صفو کې لیکل شوی دی. نو یو وخت په دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولی و.
موختل چې په افغانستان کې دین جنو د زده کړې د حق پاکل د طالبانو د مسول کسان خبرې هم ولرو خو هغه د دې خبرونې تر خبرې د لوري حاضر نشول چې زما پوښتنه جواب کړي. درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
خوشاله دا سرو دونه دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سرو دونه دی نن پده وجرکه هر خواتا بل شوه نن ده مینه مشانونه دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سرو دونه دی نن پده وجرکه ما دنیا ودانه ده